د ماسپښین دوه بجې شوې د سجر اډو د دې سات په خبرونه کې مزاحمت شي برکور بیم تخنیکی چارې ته روشن مختوړي السلام علیکم په دې خبرونه کې چې په منځنۍ صفه 12 پښنې په ټول افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په سجر اډو ډاٹ کام کې اوریدل شي وړاندې هڅه کوو چې په لندن کې مو د افغانستان په اړه لننن یو غونډه خبر کړو د لندن د نړیوال کانفرنس په ترڅ کې مو له افغانستان سره د شویو شمنو له جزئیاتو هم خبرو خو تر هر سمخ کې خبرونه لرو احمد تکلی اوروي
السلام علیکم په فایل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه ولسمشر محمد اشرف غنی نن د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کری سره په لندن کې وکتل د پکتیا خوست او پکتیکا نږدې 800 لارې چلوونکو د اعتراض په دوت خپل لارې درولې دي او پولیسو د بالکان د نویمې لسیزې د جګړې پر مهال د غنی وژنې په تړاو په سربیا او بوسنیا کې نن 15 کسان ونیول بشپړ خبرونه ولسمشر محمد اشرف غنی نن د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کری سره په لندن کې وکتل د جمهوریت ریاست رسمي وپانه د خبر لمخې په دې کتنه کې د افغانستان او متحدو ایالاتو ترمنځ د دوارخیزو اړیکو د پراختیا په افغانستان کې د سولې په بهیر کې د گاونډیو هیوادونو د وندې او د ځینو نورو مسایلو په اړه خبرې وشوې د خبر پانه لمخې خاغلی کری د افغانستان له نوي حکومت څخه د امریکا پر ملاتړ ټینګار وکړ او د اصلاحاتو لپاره د ملي وحدت د حکومت د پروګرامونو ستاینه وکړه لدې مخکې هم خاغلی کری ویلي و چې افغانستان اوس داسې حکومت لري چې د نړیوالې ټولنې د اعتماد او ملاتړ مستحق دی جان کری پرون د لندن په کانفرنس کې وویل ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله د اصلاحاتو یو پروګرام جوړ کړی او د عملي کولو لپاره کارونه پیل کړی دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د لندن د کانفرنس له ګډونوالو وغوښتل چې له افغانستان سره په خلاص لاس مالی مرستې وکړي د پکتیا خوست او پکتیکا نږدې 800 لارې چلوونکو د اعتراض په دوت خپلې لارې درولې دي دوی وایي دا اعتراض یې ځکه کړی چې وزیرستاني ډریوران نوبت نه مراتوي د دې لارې یو ډریوران چې د ډیورن له کرښې هاخوا وانه سیمې څخه خوراکي او غیر خوراکي مواد افغانستان ته واردوي له چارواکو وغوښتل چې د ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي ویل کېږي چې له وانه څخه افغانستان ته شاوخوا زر لارې مالونه چلوي چې 800 د پکتیکا پکتیا خوست د تاجرانو او 200 د وزیرستان د سوداګرو دي زادران ډریوران وایي چې د ترانسپورتي قوانینو لمخې لارې یو ته د چلنوار باید د نوبت په اساس وي نه د قوم په اساس دوی هم دراز وایي ک د وزیر او قوم ډریوران د دوی قانوني غوښتنې نه مانی نو افغان حکومت د په انګورو اډه کې نوې اډه جوړ کړی دوی غواخ وکړ چې کله دوی سره له قوانینو سره سم چلن ونه شي نو د وزیر موټرو ته به له پولې د اوختو اجازه ورنکړي د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې پر روانو دوه میاشتو کې نړیوالو لوبو ته کلکه تیاری نیسي ټاکل شوی افغانستان د راتلونکي میلادي کال په فبروري میاشت کې له هند متحده عربی اماراتو او سریلانکا سره چې درې وړه د نړۍ له ځواکمنو ټیمونو څخه ګڼل کیږي تمریناتي لوبې وکړي د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس شهزاده مسعود ازادۍ رادیو ته وویل د افغان ټیم روزنه به تقریبا دوه میاشتې روانه وي
د افغانستان ټیم اوس د وروسته بعد د نړۍ د ډېرو پیاوړو ټیمونو سره مخامخ کیږي ما ویل چې هغه نیمګړتیا چې اوس د اماراتو په ټیم په مقابل کې دي د موږ ټیم د خوانه وشولې هغه نیمګړتیا ته په نظر کې نیولو سره موږ روزونکي باید په دغه راتلونکي یوه نیمه میاشت باندې څه فوق العاده کار وکړي
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په دوبۍ کې په څلرمه یو ورځنۍ مسابقه کې د دیرشو منډو په توپیر د متحده عربی اماراتو په وړاندې ماتې وخوړه افغانستان په تیرو څلورو لوبو کې له اماراتو یوازې یوه وګټله او درې ورته بایلو دي راپورونه وایي چې پولیسو د بالکان د نویمې لسیزې د جګړې پر مهال د غنی وژنې په تړاو په سربیا او بوسنیا کې 15 کسان نیولې دي د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د خبر لمخې پولیسو نن سهار وختي د عملیاتو په ترڅ کې 10 کسان په بوسنیا کې او 15 نور په سربیا کې ونیول د دوړو هیوادونو څارنوالانو اژانس تویلې چې دوی په سترچی سیمه کې د 1993 کال د فبروري د هغه قتل عام په اړه په څیړنو کې مرسته وکړه چې په ترڅ کې 19 ملکی کسان لې اورګاډی څخه راخکته کړل شول په نیول شویو کسانو کې د پخوانی سرب جګړه مار قومندان میلان لوکیچ رور ګویګو لوکیچ او د بوسنیایي سربانو د پاوز جنرال لوکا دراګیچوویچ هم شامل دي. د ستربچی قتل عام د هغه کړکیچ او برخه و چې له یو لک زیات کسان ووژل او میلیونونه نورې بې ځایه کړل. د اسوشیټډ پریس راپور کې راغلی دی چې په دې اړه په تحقیقاتو کې د ملګرو ملتونو د جنایي جرمونو محکمه چې مرکز د هالند په حق ښار کې دی مرسته کوي. راپورونه وایي چې وسلوالو کسانو د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د پوز پر یوې اډې برید کړی او 15 هندي سرتیري وژلي دي. چارواکي وایي چې د دوی د سرتیرو په مقابلو ډزو کې دوه وسلوال هم وژل شوي دي. د هند د پوز یو افسر وویل وسلوالو کسانو د توپچی یو کنډکټه د ننوتلو لپاره له لاسي بمونو او اوتومات وسلو کار واخیست. د پوزي مرکز کنټرول لاین ته چې کشمیر د هند او پاکستان ترمنځ ویشلی نږدې د اوری په سیمه کې پروت دی. هند او پاکستان د 1948 میلادي کال راهیسې چې دواړو خپلواکي ترلاسه کړه په خپلو کې څو جګړې کړې دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند خپل قزاق سیال نور سلطان نظربایف ته ویلي چې قزاقستان د اوکراین د لانجې پر سر د روسیې او لویدیز د کړکیچ په اورولو کې مرسته کولی شي. اولاند د یو دوه ورځني سفر په مخه نن د قزاقستان پلازمینې استانې ته ورسید او تمه ده چې په خپلو لیدنو کتنو کې به د منځنۍ اسیا له دې هیواد سره د سوداګرۍ او سیاسي اړیکو د پراخولو هڅه وکړي. اولاند نظربایف ته دا یادونه هم وکړه چې فرانسه له قزاقستان سره د اقتصادي او سوداګرۍ د اړیکو پراختیا ته لیواله ده. د قزاقستان د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر د اولاند له قوله زیاتوي چې وایي موږ په داسې حال کې کتنه سره کوو چې د روسیې او اروپایي ټولنې ترمنځ اړیکې سخت ترینګلې شوې دي. اولاند وایي دی غواړي چې دا کړکیچ حل شي او په دې مسله کې قزاقستان خاص رول لوبولی شي. خبر د نظربایف له قوله لیکي چې وایي د قزاقستان او فرانسې د بزنس په غونډه کې به د اقتصادي مسایلو په اړه خبرې وشي. او د کار نړیوال سازمان وایي هغه خزه چې هیڅ ذکرې کړي او د خپلو نارینه همکارانو په مقایسه ډیره تجربه او د تولید وړتیا لري بیا هم د نړۍ په ډیرو ځایونو کې تر هغه کم تنخوا اخلي. د سازمان وایي په نړۍ کې د جنسیت لپاره او په تنخواګانو کې توپیر اوس هم لاشته. د کار نړیوال سازمان په خپل یو نوی راپور کې د 38 داسې هیوادونو نومونه یاد کړي چې د خزو په مقایسه سره یو ته پکې زیاته تنخوا ورکول کیږي. دا توپیر تر ډیره په امریکا کې دی. هلته د هرو سلو ډالرو په وړاندې چې نارینه ته ورکول کیږي ښځې یوازې 15 ډالر ترلاسه کوي. د کار نړیوال سازمان وایي په امریکا کې د حقوقو دا توپیر تر یو ځای کېدای شي د سړیو د ډیر کار لوړو زده کړو او تجربه په څیر په عواملو توجیه شي. خو په اروپا، روسیه او برازیل کې چیرته چې ښځې له سړیو په دې ځانګړتیاوو کې مخکې دي بیا هم په تنخواګانو کې توپیر شته. د کار د نړیوال سازمان وبخی د کار د نړیوال سازمان مرستیاله ساندر پولاس کی وای تبیز د دې ډول چلند یو سبب دی.
اسا جیرډو په منځنۍ چپ دول شپږنی وی پټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مول افغانستان سره د نړیوالو لښمنو خبرو دا به هم واوري چې امریکایي پوځیان غواړي راتلونکي کال هم په افغانستان کې د طالبانو او القاعده پر ضد په جګړو کې برخه واخلي. د کونړ امنیت قمندان وایي چې پر کونړ د پاکستان لوري د توغندیو ډزې بندي شوې دي.
تقریبا 27 روز میشه انداخته توپای دورمزه نظامی پاکستان قطع شده.
په خوست کې کوچان لازادي رډو سره شخیدلي.
د دولت سره موږ به بوت عسکری موږ په سرحدو کې پراته یو موږ کوم دې تنخوا نه لرو.
کوچان د دې ژمنو په جواب کې له حکومت غواړي چې مکتبونه ورته جوړ کړي. په کونړ کې مو یو شمیر او بخشي په کوټه کې یو شمیر افغان جنو په یو سیمینار کې برخه اخیسته.
لمخه ما کچره ټولول بیا بلورز در روانم بیا جنو سکول تکلیل مله مامور ورته سره ولارس.
ازادي او اوریدونکو اونیس پروگرام هم لرو چې په دې پروگرام کې تاسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. د راپورونو په سر کې لندن ته ورځو. لاغه زاید ازادي رادیو خبريال حمید محمد په ټلیفون را سره دی. پرون د لندن په نړیوال کانفرنس کې نړیوالو مرستندوی هیوادونو او مؤسسو وویل چې له افغانستان سره به کړي ژمنې پر ځای کړي. ټاکل شوی ده چې نن د لندن په لمن کې په یو حربي پوهنتون کې د افغانستان په اړه خبرې وشي. حمید محمد، دغه غونډه کله پیل شي او اجنډا یې څه ده؟
مننه شیبه صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، موږ همدا شیبه تقریبا لندن څخه د باندې د سنهرس په نامه یو پوځي پوهنتون دی، هغه ته درسېدو په حال کې یو. ټاکل شوی ده چې د افغان حکومت د پلاوي یوه مهمه برخه نن د پوهنتون ته راشي او دغه پوهنتون د بېلابېلو برخو څخه لیدنه وکړي. په ورته وخت کې ویل کېږي چې د افغان حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله به په دغه پوهنتون کې یوې غونډې ته وینا وکړي. سنهرس پوهنتون په کابل کې هم یو نمائندګي لري چې د افسرانو د پوځي اکاډمۍ په نامه یادېږي، او اوس هغه ته د مارشال محمد قسیم فهیم د پوهنتون نوم ورکړل شوی دی. دا چې ډاکټر عبدالله به په دغه غونډه کې په کومو مسایلو خبرې وکړي تر څو پورې څرګنده نه ده، خو بیا هم ویل کېږي چې په برېټانیا د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې غواړي مهم رول ولوبوي. البته په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت بشپړ کړی دی، او د 2015 کال د جنوري د میاشتې راهیسې به د دوی د روزنې ماموریت پیل شي، او خپل د پوځي افسرانو د اکاډمۍ په برخه کې مهم رول ولوبوي. نو ممکن تر ډېره پورې د ډاکټر عبدالله د خبرو تمرکز هم په همدغه مسایلو وي، د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې او د برټانیې د پوځي همکاریو په برخه کې. بلې شپه
بلې. حمید محمد، تر دغه غونډې وروسته چې د سنهرسن په پوهنتون کې جوړې شي، افغان پلاوی به په کومه بله غونډه کې هم نن برخه واخلي او کنه د دوی پروګرام پر راټولېدو دی؟
بله، کوم معلومات چې موږ ترلاسه کړی دي، فکر کوم چې د نن ورځې لپاره دغه غونډه یوازنې غونډه ده چې په لندن کې د افغان پلاوی په ګډون جوړیږي. له دې نه وروسته به افغان پلاوی خپل د لندن سفر پای ته رسېږي، او موږ به هم د کابل په لور باندې خپل سفر پیلوو.
بله، حمید محمد مننه. و موریدل چې د لندن په لمن کې د سن هرسن په پوهنتون کې نن ټاکل شوی ده چې د افغانستان اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله وینا وکړي او هلته یو غونډه دایره کړي. تر اوسه پورې دغه معلومات لرو چې په لندن کې نن یوازې همدغه غونډه کیږي. د لندن د نورو غونډو په ارتباط کې چیرته وي بیا به هم تاسو د ازادي راډیو له لارې خبر کړو. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې ازادي او اورېدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو. البته په روانه خبرونه کې وړاندې تاسو دا هم اوري چې امریکا هغه پلان پر مخ وړي چې لمخې په افغانستان کې د راتلونکو کال لپاره پر پات کې دونکو 9800 سرتیرو سربیره نور اضافي پوجان هم په دغه هیواد کې وساتي، او هغه بدل طالبان او القاعده سره په جګړو کې برخه واخلي. د لندن کانفرنس په بیرتستانه شو، سره لدی چې نړیوال ځواکونه له افغانستان د وتلو په حال کې دي، خو امریکا او متحدان وي د لندن په کانفرنس کې له افغانستان سره د مرستې او همکاري ژمنې نه وکړي. په کانفرنس کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د بریتانیا صدر اعظم دواړو د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی ستاینه وکړه او ټینګار یې وکړ چې له افغانستان سره کړي ژمنې به پر ځای کړي. فرشته جلالزی په دې اړه راپور لري.
د لندن په کانفرنس کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په ګډون د نړۍ د څه باندې شپېتو هیوادو او د سازمانونو رهبرانو ګډون کړی و. د دې کانفرنس هدف له افغانستان سره نوی مالی مرستې نه وې، بلکې دا کانفرنس د دې لپاره جوړ شوی چې له افغانستان سره مرسته کوونکي هیوادونه وهڅوي چې له دې هیواد سره خپلې پخوانۍ مرستې عملي کړي. نړیوالو دوه کاله مخکې د توکیو په کانفرنس کې له افغانستان سره د 14 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه کړې وه. غربي چارواکو تر اوسه لا نه دي ویلي چې له دې پیسو څخه څومره د افغانستان دولت ته ورکړ شوی او څومره لا پاتې دي. د امریکا متحدو ایالاتو د توکیو په کانفرنس کې ژمنه کړې وه چې د 14 میلیارد ډالرو تر نیمایي زیاته برخه به د 2015 میلادي کال تر پایه دې هیواد ته ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د لندن په کانفرنس کې وویل چې هیواد به یې خپل تعهد پر ځای کړي.
The many countries represented here today have been and must continue to be
ډیرو هغو هیوادو چې دلته نن حاضر دي له افغانستان سره د مالی مرستو په برخه کې له سخاوته کار اخیستی او باید دغه سخاوت ته ادامه ورکړي. موږ ټول باید د دوامدارو کومکونو له لارې له افغانانو سره د هغې راتلونکي په جوړولو کې مرسته وکړو چې دوی یې لایق دي. خو موږ هم همداراز باید په افغانستان کې د شخصي پانګونې، پیاوړي اقتصادي بیا رغونې او د مارکیټونو ته د لارې خلاصېدو په مټ د افغانستان په اصلاحاتو کې کومک وکړو. داسې افغانستان چې ثبات ولري او له خپلو ګاونډیو سره په سوله کې وي د ټولو په ګټه دی. د د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د لندن په کانفرنس کې ګډون کوونکو ته له اداري فساد سره د مبارزې لپاره پر خپلو پلانونو رڼا واچوله. وی ویل چې د داسې افغانستان ودانول غواړي چې په تیرو 14 کلونو کې د امریکا او نورو هیوادونو د قربانیو ارزښت پیدا کړي. اشرف غنی وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو قربانی به بی ځای ضایع نه سي. ښاغلی غنی هغو 3400 امریکایي او اروپایي عسکرو ته اشاره کوله چې په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې په جګړه کې وژل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په وروستیو کې یو فرمان لاسلیک کړی چې پر اساس یې د افغانستان امنیتي ځواکونو دا اجازه لري چې د عملیاتو پر مهال د امریکا له جنګي الوتکو او بې پیلوټه کشفي الوتکو کار واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې په افغانستان کې نوی حکومت دا ډاډ ورکوي چې په افغانستان کې به د زیات ثبات او امنیت د ټینګېدو لاره پرانیزي. جان کیری له افغانستان سره د خپل حکومت د همکارۍ د دوام په اړه په خبرو کې څرګنده کړه چې امریکا غواړي چې افغان سوداګر او محصلینو ته د اوږدې مودې لپاره د تګ راتک ازادي ویزې هم ورکړي. خو د نیویورک ټایمز په ورځپاڼې په لیکنه له دې ټولو خبرو سره هم په افغانستان کې ستونزې زیاتې دي چې عمده یې له اداري فساد سره مبارزه، تروریزم، د قانون د حاکمیت نشوالی، د بشري حقوقو د وضعیت خرابوالی، د ښځو د حقوقو د وضعیت خرابوالی، د مخدر موادو د کشت او قاچاق مسله، او د افغانستان په کلیوالي سیمو کې د زده کړې د امکاناتو کمولی څو بیلګې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ماشام لوو د سهار تر وبجو پوری بیا په منځني صفه 12 شپږ نیوي آشنا رادیو اوریدل شي. راپورونه وايي امریکا هغه پلان پر مخ وړي چې لمخې په افغانستان کې د راتلونکو کال لپاره پر پاتې کېدونکو 9800 سرتیرو سربیره نور اضافي پوجان هم په دغه هیواد کې وساتي. دغه 9800 سرتیري د هغه ترون لمخې چې د کابل او واشنگتن ترمنځ لاسلیک شو تر 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو د غیر پوجي ملاتړ لپاره په دغه هیواد کې پاتې شي. ویل کېږي چې دا اضافي سرتیری به تر هغو په افغانستان کې وي چې د ناټو هیوادونه خپل سرتیری د هیواد ته لیشي. نور جزئیات د فریبا صاحب پر راپور کې.
واشنگتن پوسټ په خپل راپور کې لیکي چې د ولسمشر اوباما اداره په پام کې لري د راتلونکي کال لپاره په افغانستان کې خپل سلګونه اضافي سرتیري په موقتي ډول وساتي. د له هغو 9800 سرتیرو سربېره ځواکونه دي چې ولسمشر اوباما په افغانستان کې د پرېښولو اعلان کړی و. یو امریکایي چارواکی وایي د اوباما د ادارې متحدو هیوادونو ترمنځ پر دې بحث روان دی چې د ناټو هیوادونو به څومره ځواکونه د افغانستان د روزنیز ماموریت لپاره ولېږلی سي، خو دغه چارواکي د دې پلان په اړه نور جزئیات نه ورکوي. ټاکل شوی د ناټو دغه نوی روزنیز ماموریت د 2015 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه په افغانستان کې پیل سي. دا نیټه مهمه ځکه ده چې امریکا او لویدیځ متحدین غواړي په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیره داسې ډول محدود کړي چې د دې سبب نه سي چې افغان حکومت له طالبانو سره په جګړه کې پاتې سي. پاتراسي په دې ورستي ونیو کې وسلوال مخالفینو په پلازمینه کابل کې خپل حمله ډېری کړې دي. چارواکي ویل دي کابل چې د ناټو ټول هیوادونه به ونسي کولای د جنوري تر لومړۍ نیټې پورې د افغانستان لپاره 2000 سرتیري تیار کړي، نو متحده ایالات په دغه تشه د ټکولو لپاره یو ډېر شمیر سرتیري په دغه هیواد کې وساتي. دغه امریکایي چارواکي په خبره دا سرتیري به تر هغه په افغانستان کې وي چې د ناټو هیوادونه خپل سرتیري د هیواد ته لیږي. سپینې ماڼۍ د روان کال په مې میاشت کې تر خپل منځي اوږدو بحثونو وروسته هغه پلان وځي کړ چې د جنوري تر لومړۍ نیټې پورې په افغانستان کې د خپل سرتیرو شمیره تر 9800 ته راکم کړي. په دې سره د امریکا هغه پلان یو ګام مخته ځي چې لمخې په 2018 کال کې د اوباما د ولسمشری دورې تر ختمېدو پورې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور په بشپړ ډول پای ته رسیږي. په دې حال کې به نور ډېری سرتیري د ناټو تر ماموریت لاندې د افغانستان د پوځ ملاتړ وکړي او یو شمېر نور به د تروریزم سره د مقابلې لپاره په جلا ډول ماموریت ته وګمارل شي او تر ډېره به یې تمرکز د القاعده شبکې سره مبارزه وي. د امریکایي چارواکو په خبره په افغانستان کې د دغو اضافي امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو خبره د دې لپاره سوي چې د کابل واشنگتن ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون د وی اوږدې مودې لپاره وځنډید. تر دې وړاندې اوباما داسې پریکړه هم کړې و چې لمخې امریکایي ځواکونو ته اجازه ورکول کېده چې تر روان کال وروسته هم کولای شي د وسلوالو مخالفینو د بریتونو په مقابل کې له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. دغه دواړه ګامونه په افغانستان کې د امریکا د پوځي رول د محدودولو په برخه کې د ستونزو څرګندونه کوي. په داسې حال کې چې د دغه واد د ملي وحدت حکومت لا هم په اوای او نور اومده پوځي برخو کې په لویدیز پورې متکی حکومت پاته سو دی. دغه راز افغانستان درتلونکو کلونو لپاره د خپل پوځ د ملاتړ لپاره د میلیارډونو ډالرو په ارزښت بهرنۍ مرستو ته اړتیا لري. واشنگټن پوسټ لیکي د سلګونو اضافي سرتیرو د پاته کېدو پلان په اړه لمړی په نومبر کې د رویټرز لخوا راپور ورکړل شوی و، خو پینټاګون د دې پلانونو منل رد کړی و.
د فریبا ظاهر پر راپور کې مو واوریدل چې امریکا غواړي په سلګونو محارب ځواکونه راتلونکی کال په افغانستان کې وساتي. محارب مې ځکه وویل چې امریکا پریکړه کړې ده چې دغه پوځان له طالبانو او القاعده سره په جګړو کې هم برخه واخلي. په بغلان کې د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکي د افغانستان سره د نړیوالو د مرستو په اړه خپل نظر له تاسو سره شریکوي.
زمان عبد الناصر یو نمائندگان د جامع شناسی ادبیات ولن بشری بغلان. زما درخواست ده چې باید زموږ حکومت افغانستان ته له کومکو همکاري له ډیر سره ډیر وشي. کشور غربی نه امریکا ټول زموږ هم خپلواک حکومتونه چې دي افغانستان کومک کوي. هغه غواړو چې کومک ډیر سره وي، ځکه موږ چې خپل وطن د کومک نه غواړو. زموږ وطن ډیر اقامنده حکومت دی.
زموږ وخت نه ده چې د جامع د ټولو ټولنو باید افغانستان ته کومک ډیر وکړي، چې د افغانستان خلک ټول حکومت ته وختونه لري. دې لپاره چې دا افغانستان کې جنگ ډیر تیر شوی دی، دې لپاره باید د جهانی ټولنه باید ټول افغانستان ته کومک وکړي.
نورګل اندړوالې د مرکزی بغلان ولسوالۍ. افغانستان یو زوړېدلې کړېدلې هیواد دی. په دې هیواد کې کونډې رنډې یتیمان داسې څه دي نو زه له دغه ټول نه هیله کوم چې کومې پیسې کومې مرستې چې له دې هیواد سره کېږي باید په وجه احسان سره یې راوړي او خپل دغه ولس لپاره یې په هغه ځایونو کې په کار ولګوي چې واقعا د دې هیواد خلک ورته اړتیا لري. نه دا چې داسې ځایونو کې مصرف کړي چې نه هم د افغانستان د خلکو ستونزې پرې رفع شي، بلکې هی په امبیل شي.
په بغلان کې مودا سدي رډو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه اوریدي.
تازه خبرونه او رستي راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com.
د کونړ امنیتي مسولان وای پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی له سفر وروسته په دغه ولایت کې د پاکستاني ځواکونو د توپونو ډزې درېدلې دي. پدیاړه تفصیل لکونړه د روح لانوري پراپور کې.
په کونړ کې د معلولینو اتحادی مشر حاجی عبدالرحمن غونډې ته ویل په جهاد او د وطن ساتنې جنگ کې دوی خپل خواږه اندامونه للا سور کړي. په لکونو افغانان وژل شوي، خو نن نه د شهید یتیم د چا په یاد دی او نه هم بې پخو بې لاسو او بې وسه معلولین، خو په سرخندنو یې تش په نوم مجاهدین سوداګري کوي.
ما د چا د شه معلول په سترګه کتلې چې هلکه ته قومندان وي ته مونږ سره حقدار یې، تا دلته قرباني ورکړله چې راشه په دروازه کې اسکر مې تېره تېر وي لرې شه معلوله سوال نه یم راغلی. د زما ټولنې ته چا داسې درون نظر کړی دا ما ته وویل چې ما درون نظر کړی، ما ټولنې سره ما تاسو سره مرسته کړله. ما د دولت دپاره خپل پخه ورکړله، ما دولت دپاره خپل لاس ورکړی، ما دولت دپاره خپل سترګې ورکړلې. ولې سترګې پټو؟ مونږ ته خو دې نظر وکړي دروغ باندې وو کمال چار سره کړی او ما په چپ چاشولې دیګ روانه مې ونیسې ته دا غلې زه غلې ما
حق دے. حق دے پا معلولینو کی پو او تعلیم کڑی کسان شته، خو حکومت ورتا دندی نه ورکوي. په ختیس کې د بشر حقوق خپلواک کمیسون مشره میرمن صبرینا ثاقب وایي د هیواد په اساسي قانون کې د معلولینو په حقوقو کې پوره توپیر شوی او باید چې نوی حکومت دغه توپیر له منځه یوسي.
بعضی ستونزې د خپل د مالیات لرونکو قانون چې ما مطالعه کړی دی، حتی د دوی ترمنځ توپیر او تعویض قایل شوی، د دوی تر امتیازاتو ترمنځ د په کټګوریګانو باندې ویشلې دي چې یوه کټګوري مثلا د یو اتیا نه مخکې کټګوري ده، بل کټګوري د هغې نه وروسته کټګوري، او د دوی امتیازاتو کې تفاوت او د دوی په معاشاتو کې او د دوی په امکاناتو کې.
د کونړ مرستیال والی قاضی محمد نبی احمدی وای په افغانستان کې د شهیدانو او معلولینو د قربانیو په برکت نن یو حکومت موجود دی. په میلیونونو افغان مهاجرین خپل کورونو ته بیرته راستانه شوې دي.
دغه نظام چې دا تاسو پیرند لپاره دلته ناسې او دلته تشریف لري، دغه مایوبین او دغه شهدا او د برکت اوس موږ دغه شان جلسات لرو دلته.
هغه وایي د ولایتي ادارې چې هر څه مرسته د وسه کیږي له معلولینو به یې مننه کړي،
پرته له دې چې موږ په ولایتي ادارې کې یو ولي دا زموږ حق دی. موږ مسلمانان یو، مجاهدین یو، دا زموږ رونه دي. د خپل وسې مطابق دوی سبا موږ
په افغانستان کې په تیرو جنگونو کې په لکونو افغانان له خپلو خوږو اندامونو خلاص شو او اوس هم د جګړې د دواړو خواو ترڅنګ په لسګونو عام افغانان هر ورځ وژل کیږي او ټپین کیږي چې کورنۍ په ډیرو سختو اقتصادي حالاتو کې د ژوند شپې ورځې تیروي. افغان دولت ته پکار دی چې د نورو مرګ ژوبلو د مخنیوي لپاره وسلوال مخالفینو سره د سولې ریښتونی خبرې پیل او جګړه پایته ورسی.
په کونړ کې مو د معلولینو د شکایت راپور اوریده. بخښنه غواړم، مخکې مو له تاسو سره ژمنه وکړه چې پر کونړ د پاکستان لوري د توغندیو د لګیدو راپور خپور کړو. هغه راپور ته به اوس مخه کړو. د کونړ امنیتي مسؤلان وایي پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی له سفر وروسته په دغه ولایت کې د پاکستاني ځواکونو د توپونو ډزې درېدلې دي. بیا هم روح الله انوري.
د کونړ امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل ل کومې ورځې چې ولسمشر غنی پاکستان ته سفر کړي د پاکستانی ځواکونو توپچی بریدونه بند شوي.
تقریبا 27 روز میشه انداختای توپای دورمزه نظامی پاکستان قطع شده.
تقریبا او 8 ورځې کیږي چې زموږ په سرحدي ولسوالیو د پاکستانی ځواکونو د لری وشتونکو توپونو دزې بند شوې دي. زموږ کشفی او استخباراتي ارګانونه حل تشته دي او موږ ته راپور راکوي د الله مهرباني ده چې تر اوسه بیا کوم انداخت نه دی شوی. کله چې له امنی قومندان پوښتنه وشوه چې د بریدونو د بندېدو لامل سړه هوا ده او که د ولسمشر غنی سفر دی، هغه په ځواب کې وویل
جناب رئیس جمهور نهایت تلاش خوده کردن که باید سفر بسیار.
ولسمشر غنی زیاته هڅه کړې وه چې پاکستان ته یو ډېر ښه او بریالی سفر ولري. له سفر وړاندې کابل ته د پاکستان د پوځ او استخباراتو مشران هم راغلل. هغوی ته یې هم وویل باید نور زموږ په مظلومو خلکو خپل بریدونه بند کړي. د همدې خبرو برکت چې له تیرې نږدې یوې میاشتې یاد بریدونه بند شوي دي. د کونړ اوسیدونکي هم د پاکستاني ځواکونو د بریدونو په بندېدو خوښ دي. د کونړ په دانګام، شیګل، ناړۍ، مرابرې، سرکانو او خاص کونړ ولسوالیو له تیرو څه باندې څلورو کالو د پاکستان پوځ د درنو توپونو ډزې کولې چې پکې لسګونه ملکی وګړي وژل شوي او ټپیان شوي او په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړې شوي دي. چې نن سبا څوک په کونړ او څوک هم په ننګرهار کې د ژوند شپې ورځې تیروي او په دې هیله دي چې په سیمو کې به امن راشي او بیرته به خپلو کورونو ته لاړ شي.
ستاسو له پیغامونو نه
محمد مقام زاخیل د کندوز ولایت نه د دغه رابطه باندې چې منګا د کندوز ولایت کې په دې دومره نورو حکومتونو کې په منګا د سیو دغه دي کنه لرو چې وروره د کندوز ولایت نه کوم والی نه کوم کماندان او نه کوم خدمت منګ ته شوی دی. منګ دغه غواړو منګ دغه توجه تقاضا هم دغه مرکزی حکومت نه دغه د چوروره منګ ته د سیو خلک چې دغه وطن ته دغه ولایت ته خدمت وکي. زمونږ سرکونه وران آبادیم نشته نسبت به نور ولایتو زمنګ بس وروره بیخی ولایتم پاس پاتو دی ولو که زونم دی مګم دا ډیر پاس پاتو دی زمنګ ولایت. منګ دغه تقاضا د دغه مرکزی حکومت لرو چې وروره زمنګ دی ولایت ته توجه وکي. د امنیتی پنیګا وروره د نور باسازی پنیګا باید منګ ته خاص توجه وشي او دغه ولایت منګ لږ د دې مصیبت نه وځي.
په کنټوس کې مو د ازادي راډیو د یو اوریدونکو څرګندونې اورېدې. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ ګڼ ثبت شوی پیغامونه خبرو.
ها هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
نورجان د زابل ولایت پر استولې اس ام اس کې لیکلي دي، موږ له افغان حکومت څخه غواړو چې ټول بیکونا بندیان خلاص کړي. په دې اړه عادل له هلمند لیکلي دي، ولسمشر اشرف غني باید بیکونا افغانان له زندانونو خلاص کړي. محمد ولی قلمیار پر استولې اس ام اس کې لیکلي دي، افغانستان به تر کله له بهرنیو مرستو غواړي او د بهرنیو مرستو ته به محتاج وي. بصیر الله هلمند لیکلي دي، د لندن له کانفرنس نه باید تمه ونه کړو، خپل افغانان باید په خپل کار وکړي. متیولا لزابل لیکلی دی، موټر سایکل به تر کله بند وي. د موټر سایکلو د بندیدو پاړه باندې یو شمیر نور اسمیسونه هم لزابل را رسیدلی دي چې افغان حکومت غواړي چې موټر سایکلونه باید پرانیستل شي. او د لندن د کانفرنس پاړه عبدالرحمن لیکلی دی، د نتی لیکلی چې کوم ولایت را د اس ام اس راستول دی، خو عبدالرحمن لیکلی دی چې د لندن کانفرنس د افغانستان لپاره ډیر ګټور کانفرنس. ازادي راډیو په منځنۍ څپه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري 2 بجې او 1:30 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اور.
د لندن په کانفرنس کې د افغانستان د پلاوی غړي نن لندن ته نږدې د سندهارست له پوځي پوهنتون څخه کتنه کوي. تمه ده چې د حکومت اجرایه مشر عبدالله په دې پوهنتون کې وینا وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره د افغانستان د سولې په بهیر کې د غونډیو هیوادونو د ونډې او نورو مسایلو په اړه په لندن کې خبرې کړي. د کونړ امنیتي چارواکي د پاکستان له خاورې د دې ولایت پر اړوند سیمو د راکټي حملو د بندیدو خبر ورکوي. دا چارواکي وایي چې لندن ته د ولسمشر اشرف غنی له سفر وروسته د دې راکټي حمله بندي شوې ده. د پکتیا خوست او پکتیکا نږدې 1300 چلوونکو د اعتراض په دود خپل لارې درولي. دوی وایي دا اعتراض ځکه کړی چې وزیرستاني ډریوران نوبت نه مراتوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي پر روانو دوه میاشتو کې د نړیوال جام تمریناتي لوبو ته کلکه تیاری نیسي. په پام کې ده چې افغانستان د نړیوال جام د تمریناتي لوبو په لړۍ کې چې د راتلونکو میلادي کال په فبروري میاشت کې ترسره کیږي له هند، متحده عرب اماراتو او سریلانکا سره لوبي وکړي. د بالکان د نوی ملسیز د جګړې پر مهال د غنی وژنې په تړاو په سربیا او بوسنیا کې نن سهار 15 کسان ونیول شول. پولیسو د عملیاتو په ترڅ کې 10 کسان په بوسنیا او 15 نور په سربیا کې ونیول. هندي چارواکي وایي وسلوالو کسانو د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د پوز پرې وی اډې بریټ کړی او 15 سرتیري وژلې دي. دا چارواکي وایي د هندي پوځیانو په ځوابي ډزو دوه وسلوال هم وژل شوي. او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان خپل قزاق سیال نور سلطان نظربایف ته ویلي چې قزاقستان د اوکراین د کړکیچ پر سر د روسي او لویدیز د لانجه پاورولو کې مرسته کولای شي.
په خوست کې د کوچانو یو شمېر مشان وایي چې د زده کړو، روغتیا او د څښاکو اوبو په برخو کې لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي که افغان حکومت او مرستندویه موسسې د کوچانو د دې ستونزو په حلولو کې مرسته ورسره وکړي، نو کوچي قومونه د ټول ګټو پروژو په ساتنه کې همکاري ته چمتو دي. تفصیل له خوست د نجیب الله خیل پر راپور کې.
د خوست ولایت په ګڼو سیمو په ځانګړي ډول د پوري پوګدو کې کوچیان په کېږدیو او یو شمېر خامو کوټو کې استوګنه لري. ډیری کوچیان تر اوسه د تعلیم، څښاکوبو او روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې دي. د کوچیانو مشران وایي چې افغان حکومت او د نړیوالې ټولنې مرستندویه ادارو د نوموړو قومونو د ټولنې ژوندانه د خوالي او د دوی د نوي نسل د روزنې لپاره د مناسبو شرایطو په برابرولو کې پوره مرسته نه ده کړې. قومي مشر ګلمرجان فاروقزوی وایي که چیرې د کوچي قومونو ماشومانو او ځوانانو ته د تعلیم لپاره وړ شرایط برابر شي، نو د دوی په سیمو کې یو شمېر شته ستونزې په خپله له منځه ځي.
مکتب د کلینیک او د افغانستان د جوړولو لپاره څنګه وکولای شو په افغانستان کې امنیت څوله راشي؟ هغه یوازینی هیله او غوښتنه موږ دغه وخت د ټولې ناخوالې مشکل چې دي د ټولې حل کېږي په تعلیم کې. موږ توجه وکړو تعلیم ته.
د نیازی کوچیو مشر حاجی بهرام نیازی وایي چې حکومت د ځایي خلکو په شان کوچیانو ته پام نه کوي. نوموړی په ځانګړي ډول د ښوونځیو یادونه کوي او زیاتوي چې دوی تیار دي د سیمې او تاسیساتو په ساتنه کې د امنیتي ارګانونو سره مرسته وکړي.
ځایي خلک نه ځایي
هغه چې کوچان نه دي نازولي کونجي مې ما دوه کوم کې چې دوه خیمه درولي چې هغه دې تعلیم سمیا سمیا دې موږ ټیټه دای کوچانو ا دې دولت سره موږ په بوت اسکری موږ په سرحدو کې پراته یو موږ کوم دې تنخوا نه لرو
بل خو دې کوچانو د چارو مشر حبیب الله وای چې په دې ورستۍ کې د کوچانو لپاره یو شمېر برنامه په پام کې نیول شوې دي
موږ اول نه دی یو د رښتیا د شورا جوړ کړ چې هغه شورا چې د هر کوم نماینده کړي د شورا په دې خاطر جوړ د کوچان او دولت ترمن اړیکې ټینګې وي
د خوست ولایت مطبوعاتي دفتر مشر مبارز محمد صدران په خپل خبرو کې د کوچي قومونو یو شمېر ستونزې اورتیاوي پر ځای بولي خو وای چې کوچان تل د ځای ادارې په پام کې دي او په پرلپ سې ډول د کوچانو د تعلیم روغتیا او نورو ټولنیزو اړتیاو د پوره کولو لپاره هڅې کوي
د دوی لپاره په مرکز بل او نورو سیمو کې چې دوی پکې ټولګړې توګه سره میشتي د ښوونځي روزنې له نعمت سره هم برخه من کړي دي بیا هم ویلای چې د ټول ټول سره هڅه کوي چې د هغه پلان له مخې چې دوی لپاره د دوی په سیمو کې لري ټول هغه پروژې چې دوی ورته اړتیا لري تطبیق او پلي کړي
د یادونې وړ ده د خوست کوچي قومونو داسې مهال د یو شمېر ټولنیزو اړتیاو پوهنې او روغتیا په برخو کې حکومت څخه د پاملرنې غوښتنه کوي چې په ځینو ولایتونو کې د ځایي خلکو او کوچیانو ترمنځ د دښتو سرځایونو او غرونو پر سر دعوې او لانجې موجودې دي
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واورئ
په کوټه کې وایس ماسې پر ماشومان او شزو د تشدد مخنیوي پاړه د پوهاويش پاړه سرچنۍ نړیوال کمپاین د یو ان ایچ سی آر په مرسته د یو سیمینار په بڼه لمنځلې چې ګنډشمیر افغان میرمنو او زده کوونکو هم پکې ګډون کړی دی د سیمینار برخوالو د شزو او ماشومانو د حقونو د خوندي کېدو یوازینۍ لارې رسمي قوانین بللې دي په دې اړه نور تفصيل له کوټې د برکوال مخیل پر راپور کې
په نړۍ کې هر کال د نومبر له 15مې د دسمبر تر 13مې پورې شپږ ورځې د شذو ماشومانو او د مایوبینو د حقونو د خوندي کېدو او له هغه سره د جنسي توپیر او تشدد مخنیوي د کمپاین په توګه منځل کیږي په کوټه کې وس موسسه هم د مهاجرونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر په مرسته سش په دې کمپاین کې برخه اخیستی و چې د یو سیمینار په بڼه ول منځله د سیمینار برخوالو پر شذو او ماشومانو د تشدد ستونزې او د حل لارې په ګوته کړې د ملګرو ملتونو د شذو په څنګه کې کار کوم کې مېرمنې ریحانه غلجی د دیش پاره سورځنی کمپاین د ارزښت پاره وویل
د دیش پاره سورځي مشته د دې خبري یو یقین یې امیر راغلی چې یو کمټمنټ دی چې په پوره کال کې دا کله وخت کې به په خپل ژوندۍ کې نو ویش همیشا د انسان د پاره د سړیانو د شیدو د الکانو د بچانو د بچانو د برابر د پاره یو چې د جنتو
د وس موسسه یو مشر ډاکټر بشیر وایي دوی د هغو ماشومانو لپاره د روزنې او کار مرکز جوړ کړی چې په کوڅو او ډیرانونو کې خځلې او کچرې ټولوي ډاکټر بشیر وایي اوس هم لا په ټولنه کې په پراخه کچه د ماشوم هر ډول حقوق تر پښو لاندې کیږي خو لا یې د مخنیوي لپاره نه قوانین جوړ سوي او نه ورته کار سوی
کوم کښنیان چې د کچرې د پورته کوي هغو کښنیان لپاره موږ ډراپین سنټر جوړ کړی دی چې هلته موږ هغو ته مختلف هنرونه ورزده کوو د سیتو سپایي په باواله ساګایي ورکوو او یو قسم پرامري تعلیم هم ورکوو او غټه دته په پاکستان کې دی ډېر کښنې دي دا غوړ ډېر په کم عمر کې واده کوي اته سي د دوی ځینې کښننجونو تر وکاله مخ کې واده کوي په کال کې دا غوړ ودونه کوي بنیادی ظلم دغه د کښنې بنیادی تعلیم زخمې روم دي او بل کښنې دي په خودکش دماکو کې استعمال لري
د وس موسسه له خوا د ماشومانو د شوونې او روزنې په مرکز کې یو افغان مېرمن لیلی هم شوون کې ده دا وایي ډېرو داسې افغانونجونو ته زده کړو ورکوي چې په خوای پر ډیرانونو خځلې ټولولې مېرمن لیلی وایي کنج نه باسواده سينو پټولنه کې به تبي زور سره ختم سي او په کوم مړی بنو ديږي
دا سي سړيان دي چې یو شزه کوچني نه لري نه هغه دوه درې واده کړی دا هغه شزه د دې په کورونه کې ناشتي دا خو ظلم دی اوس هم مخته نه دي تلې زموږ خلک موږ باید د دې زين د دغه شیان څخه باید لري وکړو چې دا خپل کوچني کوچني جنې چې دوی خرڅي بدلاس لا کتل لا کوپینځل هغه باید د مایز څخه ویسو کوچني کوچني جنې واده کوي دوی زه ډیر خوشاله يم چې زما د کلاس انجونی ساشکل دولس انجونی سکول ته تللی ده کچری ته نزی
سیمینار ته په کوټه کې د افغاني شوونځیو لزګون زده کوونکي هم راغلي وو چې د ماشومانو د حقونو په اړه بیلابیل ترانې واورولې د وس موسسې په شوونځ مرکز کې زده کوونکي نجونو په خوا پر ډیرانونو خځلې ټولولې خو اوس شوونځي ته ځي زرغونه هم یو له همدغو افغان نجونو څخه ده
د مخه ما کچره ټولول یو سبق ته بکلم سکول باندې کلله ما به چاته خیراتي بیا بلورز در روانم بیا نجونو سکول ته کلله
مله ما مور ستور سره ولار
نو یو سبق تی شې زدل ترانه یو شیر دې سره
و
کی و
تا وسم افغانستان کو دې سوري
په بلوچستان کې د یو ان ایچ سی آر د دفتر مشر ویلیام لیپسټ سیمینار ته په وینا کې وویل په پاکستان کې د نړۍ تر بل هر هیواد زیات افغان کډوال ژوند کوي او افغان میرمنې هم دلته د تشدد او ناامنۍ له امله کړیږي. وایي د مخنیوي یوازینۍ لاره یې افغانستان ته په خپله خوښه د دوی ستنېدل دي. یو ان ایچ سی آر پر ښځو د هر ډول تشدد غندنه کوي، خصوصا هغه مهاجرین چې له یوې ځورېدلې طبقې سره تړاو لري او له تشدد او ناامنۍ کړیږي. همدې ته په پام سره افغانستان ته په خپله خوښه د افغان کډوالو ستنېدل د دوی د حالت د ښه کېدو یوازینی حل دی. موږ به د ټولو کډوالو په تدریجي ډول د ستنېدو بهیر ته دوام ورکړو او یو ان ایچ سی آر به دلته هم له حکومت، د ملګرو ملتونو له ادارو، له نړیوالو مرستندویو موسسو او مدني ټولنې سره په ګډه پر ښځو او ماشومانو د تشدد د مخنیوي لپاره هڅو ته دوام ورکړي. په بلوچستان اسمبلی کې د مسلم لیگ نواز ګوند غړي سمینا خان سیمینار ته په وینا کې وویل په ټولنه کې که پر ښځو د تشدد د مخنیوي تر څنګ په اقتصادي لحاظ د هغوی د ځواکمنتیا لپاره هم کار وسي، نو په ټولنه کې به د ښځو په اړه د خلکو پخواني فکرونه هم بدل شي. سمینا خان وایي د بلوچستان حکومت په نږدې وخت کې پر ښځو د تشدد د مخنیوي قانون اصلاح کړي او همدارنګه د کم عمرۍ د ودونو د مخنیوي او د ماشومانو د حقونو د خوندي کولو قوانین به جوړ کړي او د عملي کولو لپاره به یې ځانګړې کمیټې جوړې کړي.
آزادی او اوریدونکو،
السلام علیکم. د آزادی او اوریدونکو پروگرام پیلو چې ټول وخت یې د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه ته ځانګړې سوی دی. له اوریدونکو په دې پروگرام کې اوري چې وایي د ناامنیو وروستیو پیښو اندېښمن کړي دي. ځینې نور اوریدونکي بیا له اداري فساد نه شکایت لري. دا هر څه د اوریدونکو په ټلیفوني پیغامونو کې له دوی نه په همدې پروگرام کې اوریدلای شئ. د آزادی او اوریدونکو د پروګرام په فایل کې پر امنیتی مسایلو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه اوریدلای شئ. ورپسې له دوی څخه اوري چې په خپلو سیمو کې د خپلو جدي ستونزو په اړه خبرې کوي یا هم په خپلو ټلیفوني پیغامونو کې اداري فساد د افغانستان لپاره لویه ستونزه ګڼي.
اقبال نیم کندهار ولایت نه د افغان تجدم زه د دې ستاسو د راډیو له لارې ولس صدا پیغام ورکوم چې کله د نړیوالو او د افغانستان د حکومت ترمنځ امنیتي تړون پر سر باندې ناندرې او لانجې زیات شوې، خو بالاخره هغه تړون لاسلیک شو. نړیوالو دا ژمنه کړې وې کله تړون لاسلیک شو په افغانستان کې به امنیت راځي، په افغانستان کې به سوله راځي، موږ خپلو کومکو ته سره ادامه ورکړو. خو بیا هم سند لاسلیک شو، خو بیا هم د دې کړه ژمنو سره په اساس باندې نه امنیت راغلی، نه کوم بل داسې کار وسو چې د هغو دې ژمنه کړې وه. خو حالت نور هم د بحران خواته ولاړی. ښه بېلګه د پکتیا د غمزرپلي پېښه بېلګه وه چې 1500 کسو په شاوخوا کې افغانانو خپل ژوند د لاسه پښې ورکړي.
خالی گل دی پکتیا ولایت دی مدخیل ولسوالی نه خبری کوم. دی جرلاباد دی نخوگیانه ولسوالی پر جمعی جماعت کی بم خلاص شو. دری دیش کس هست پینگیری چی دی امام سه پچنگ که ویلورو دی خودوی پر تیم کی دا بم خلاص کو. دان مسلمان دی دان افغان دی. زده هیچ فروانه لرم غیر دی اسلام نستا. چی چوک دی اسلام پر یار روان وی دی کرام پر کران پر یار روان وی. خودی دا غا کامیاب کی خودی دا جنتون نصیب کی. چی چوک دی کو پر کارونه کوی خودی دا جهانم دیده زوی کی.
حکومت طالبان سر اثبات لري او لاری خبر سر پسر کی ثابت ده.
دا عبدالقادر د ننګرهار ولایت څخه خبرې کوم. ولسمشر او له ملي امنیت له لوی رئیس څخه مې هیله ده چې امنیت ته جدي توجه وکړي. دا ځکه چې د هیواد امنیت او په تېره بیا د کابل امنیت ورځ تر بلې د خرابېدلو لور ته روان دی. وسلام.
افغانستان کی امنیت راولی او سولہ راولی طالبان سره او زمونږ د کلی مزيري مين پټاوسي بیا ملي اسکار او پولیس راغلي بیا زمو ماشمان او سپيري زيري
کرامت مشرفي والي مکاندار ولایت ملکار سلاري کني وليدا زما د افغانستان خلکو لدا غختنه ده چې د دولت مخې ته ودرېږي چې دولت ته تش کوي او تش نه کوي خپل اسکار خپل اردو خپل پولیس خپل ملي امنیت ځواکونه د ورځې په 300 و 400 په تعداد د وجل کیږي او دا غیر پاره هیڅ مخنیوي نه کوي دا هغه کورنۍ چې ځامنې وجل کیږي هر وخت په هر ولایت کې مظاهرې دي وکي زمونږ رئیس صاحب جمهور پاکستان ته وري ته زیرت پاکستان رئیس صاحب جمهور ته د کرکټ ټکینی په یو لوی معنی راشه په کندهار ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې په هر ډګر باندې کې خپل ځواکونه ته د مورال ورکه کوته نه راځي یو پلان دی دلته راشي راشه کنړ ولایت په دلاسه پوه شو چې بسته پوستي د پاکستانیانو لخوا له منځه ولاړې
زه یو ورځ مشر ډاکټر صاحب ته غوښتنې ته پیغام لرم چې د کردی په وخت کې دومره ځانمرګي بریدونه او دومره ملي اردو او دومره پولیس نه شهیدانې دل لکه چې اوس شهیدانې کېږي او بل پاکستان داسې دریځ غوره کړی چې په هغه کې افغانان زر نفر پاکستانیان چې هند ده چې هغې جوپه خوله لاس ډاک کړی او هغې لپاره افغانان ټرینګ کوي یا په افغانستان کې ځانمرګي بریدونه کوي په پولیس کوي یا په ملي اردو کوي هغه په خولې ته غږ نه کوي چې ما دا کار نه دی کړی خو مونږ چې یو مونږ چې یو کار وکړو یو افغان مړ شي نو مونږ ول پاکستان د چوکو د چوکو نه غاړه چې دا خبره وکړي بیگانه انسان زما دا پیغام دی چې موږ افغانان په خپل استخبارات او خپل اردو په خپل پولیسو باندې پیسې ولګي افغانان د غریب دي سره ډوړي دي وکړي خپل اردو او پولیسو استخبارات باندې په یو کلک دغه ولګي په دې چې د پاکستان مخه ونیسي
دا دي دا پاکستان په بریده نه کوي ز خپل د پاکستان د افرن ابل نظر وکړه دا پاکستان کې تدې کې راټول په چمنو غوډه کې دا تعلیم تربیه کې د مای ورور ورکو ځمړ دې برته وولې او پنجابیان موږ نه غوډه ته بوتل دوه درې ساعت کې دا سلا دې تک په ورځ په ولا ته سره دې دا مانی سجدې دې ځلې دې ورولې واته کې پیدا اېته یو د وخت تر کې خاصار تر مازګر کړي خپل ورو چې پیدا په مازګر تر مازګر کنه سزا هر مرته خو دا ځمړ دې بسنه سي راټول پاکستانیان په لاپیا نه کې داخله په دې په والی څنګه دا بریزل دا وکړي
محمد اسلام یاره ما د هلمند ولایت تناندالی ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته پیغام پریږم پیغام ورور دا دی چې په هیواد کې ورس تر بلی امنیت ته خرابېدو په حال کې دی موږ پولیس نو حکومت ډیر د پښولې دلې ډیر زه یې پسوې دی چې آتا د هیواد پلازمین امنیت لا دوی خوندنه نه ساتلې هلته لا پرتی پر چاونه و حمله توغندي بریدونه راکټي بریدونه نور دغل چې کی بریدونه کیږي آیا دا حکومت دا هیواد نه ساتلای
زه عبدالقادر خبرې کوم د ننګرهار ولایت له جمهور رئیس اشرف غنی احمدي څخه مې دا هیله ده چې امنیت ته جدي توجه وکړي ځکه چې زموږ د هیواد امنیت ورځ تر بلې د خرابېدو لور ته روان دی دا ځکه چې اشرف غنی احمدي خلارې په خارجي ملکونو باندې ګرځي او د افغانستان امنیت ته هیڅ توجه چانه نه کړې تر اوسه پورې
زما جدي د روزګان ولایت ته چې د ولسوالۍ څخه خبر درکوم زما غوښتنه دا ده چې زما پیغام دی ماښام پر شپږ نیمو بجو یا شپږو بجو باندې نشي او په پښتو باندې ما پښتنه دا چې زموږ په ولسوالۍ کې خاص مینونه دي او مزدوران او ملکیان ته کول کیږي هم او هر پوسیه ته هر پوسه چې خراب شي طالبان یې ونیسي خراب شي نو په وطني خلکو یې جوړوي وطني خلک د بهي لاسونه او پښې ورماتي پورته کوي هغه د غرو سرو ته هغه سرونه په جوړي سنگرام په وی سړکان په سمې مزدوران او تدری په وطني خلکو یې جوړي
زه د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم زموږ په ولسوالۍ کې ډېر مشکلات دي طالبان حکومت را بند کړي تقریبا د درې میاشتې کېږي چې بند دي طالبان خلاص شول موټران یې بند کړي ډمبر یې بند کړي دي حکومت بیا یوې خوا ته نه خوراک پرېږدي نه وړه بل شی پرېږدي د وړې خوا ته راګرځي موټروانان څخه زموږ حکومت دا هیله ده چې موږ مسکران لایک طالبان موټران لایک طالبان په دې خاطر موټران مات کړي دي چې دا مترګاټان لکه دا وخت پرې ولا مترګاټان نه لکه چې طالبان وچ مترام مترګاټان نه نه مترام نه لکه
زه شهزاد ننګرهار ولایت نشه شهزاد ولا سوالی نه فتاسر کتما اسکم د افغانستان اسلامي جمهوریت حکومت دا د اطمینان ورکوم اطمینان ورکوم چې افغانستان او د افغانستان خلکو دا چې د جای پاکستانیان مولین په خوله دینه غوړي کې دا جهاد د پلان کې دا پلان کې د افغانستان اسلامي جمهوریت حکومت شکر الحمدلله مسلمانان نه کافران نه دي پنځه وخت په امباز کې مو مونږ نه کوي د افغانستان فوج او د پنجابیانو غول هغه د نه کوي نور ملاتړ او ولا جهاد په نشه شه د افغانستان د خلکو نه وړو غټ نه ځای
خواهش لارم خپل وطن خپل ساتنه وکړي خپل کور او دې وطن.
زه د سنګین د ولسوالۍ څخه محمد رحیم خبرې کوم. زموږ وره ولسوالۍ څخه خپل د ژوند څخه بېزارې چې په داسې حال کې چې موږ دیار حکومت مشرګاټان بند کړي دي، وطن کې طالبان دي، سړکانې بند کړي، چې د پیاده لار د ګاډۍ لارې هغه اوس تر کشو کړي، پر پوستو ټکان کوي. حکومت خپل په بازار کې ناست وي، موږ داسې زیروي چې خپل د تغه سره اوزو دکان کې ناست راسته د وایستا په دکان کې د پلانکې شه دي سړي سرپیا شي یو مشر د بازار یو غونی وړنه چې ستاله دا زموږ حکومت دی.
زه حاجی عبدالحمد د کندهار له ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. د کندهار کوم شرکتونه او شورمان چې دي دا په نیمه فیصد په ټپه درېدلې دي، په خاطر د دغه چې په ټول زابل ولایت کومې ولسوالۍ او په مرکز کې د قومندان ولولي لخوا موټرسایکلان په ټپه درېدلې دي، نو دا کوم سامانونه او موټرسایکلان چې به زموږ له کندهار له شرکتو تلو دا په زابل ولایت کې بند شوي دي. په نیمه فیصد د فصلو کې 50% زموږ شرکتونو دغه په ټپه درولې دي. زه صدیق الله د ولایت سور ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. زموږ په منطقه کې موټر نشته، موټرسایکلانو څخه استفاده کېږي، نو قومندان روغلی ولي موټرسایکلان بند کړي دي. نو زما یو ماما سیمار وهلی و، ما تر روغتونه پورې رسوو، هغه د موټرسایکلان بند و، نو د هغه نیستۍ له وجې هغه ساعت
افغانستان کی بہدن کی خوشحالی کے حل درج کری چدائے منتی افلری افغانستان دولت درج والا درج افغانستان کی بند کی خوشحالی کی راہ دیر بد خطرات لری و سلام پر زندگی
کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ څنګه دا ده چې زموږ ولسوالۍ ته یوازینی یوه لار د ښار طرف څخه راغلې ده. موږ غواړو چې موږ په دوې نورې لارې چې یوه د جګړه کلمې ورته وایي دغه لار ده، او یوه په سر بازار کې یو بله لار راغلې ده. موږ د ولس څخه دا خواهش لرو چې موږ دغه دواړې لارې را خلاص شي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
خپلواک مبارز د خوګانو څخه خبرې کوم. د افغانستان په اوسنۍ وضع باندې دا چې انګریزان تقریبا 1950 کاله پخوا افغانستان ته د راتلو پلمې لټولې جوړولې، او افغانستان باندې یرغلونه د سرو زرو د جام ساتنې مفکوره لرله، د دوی د زړو غوښتنو او دا نو ترسره کول په لاره کې کار کولو اوس هم برخه پکې اخلي. هلاین په شکل باندې کېره هم شپږ میاشتې زموږ انتخابات وځنډول، او هم ناکام او کامیاب په یو سن کې کېنول. د دوی د جهاد پلویانو په نامه ډېر وړوکې توکم واک ته ورسولو، او د افغانستان نیمایي برخه باندې د چوکیو قبضه کولو دا وګړي وټاکه. دوی زموږ هیواد سنبالولو او د اردو د سنبالولو پوځ د جوړولو د پاره بهاني لټوي چې دوی باندې موږ باور نه لرو. دوی درنې وسیلې ورکوي، دوی سنبالوي نه، په دې خاطر باندې دوی خپل اهداف لري دلته.
زه د کونړ د ولایت نه تاسو ته په اړیکه کې ما شه و نن سبا په پوځ کې زموږه لکان تللی وو، او چانه لز دراو د چانه پنځل لز دراو د چانه شل زده واخستلې. او کله ودو دې کوم په سر دې کله کنده دې کله کور ټولې مشه دې ک لیوا مشه دې دا ټولې روپۍ اخلي سیبا کما تاسو را بي تقایمې نو دې په دې نمبر او ټول څه چې دا دا سری دي.
افغانستان کې صدا زم زمې غټي سړی دي اوسم په پهلن پر سر د قدرت باندې دي، او د پاکستان د استخباراتو غټ خلک دي. سنمان نه مشخص کوم، باید چې اول دغه محکمې ته راکش شي او دغه د واک ته لري شي. او بل غوښتنه مې دا ده چې کم په افغانستان کې چې کم رهبران و په وخت کې د روسانو، چې هغه ګلبدین و، مستاسیاپ و، دا شورای نظار و دا محقق کم کابینه و هغه هم اوس پهلن پر سر د قدرت دغه خبرې د هغه وخت سره شروع دي چې دغه تضادونه د خلکو په مابین کې دي چې کوم د رهبران جوړ شو د افغان د کابل تاریخي ښار باندې یا په کندواله باندې بدل کړي. وسلام
زاج عبدالله د هلمند ولایت د ګریس ولسوالۍ څخه خبره کوم. وروره دا د ګریس ښاروال چې دی په خلکو باندې داسې دوکانونه داسې مځکې او دوکانونه خلکو ته ورکړي چې د هغو په لاس کښې خپلې تعرفې او خپل شان موجود دوی خلکو ته ورکړي دي. دا د ګریس ښاروال چې دی پر خلکو بیا پر نورو باندې خرڅوي هغو ته کالو مځکې ورکړي دغه د نوزاد خواته چې دا سړک تللی د نوزاد ولسوالۍ خواته پر دغه بغلو باندې شاته مارکیټ
اشرف غنی صاحب څخه چې په دې دغه باندې په دا مرسته باندې سم غور وکړي. دا مرسته غریبانو ته نه رسېږي، باید چې 60,000 روپۍ 60,000 افغانۍ غریبانو ته رسېږي، په هغو کښې 2,000 ورسېږي، 8,000 دغه زورور خلک په جامو کښې اچوي. نو باید دا خلکو ته په لاس ورکوي چې هغه وینې د دغه مستحق یې.
نصیر الفت یم د زابل ولایت څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. بس اشرف غني ته مو دا پیغام دی چې په زابل کښې ډېر ظلمونه روان دي، دغه ښاروالۍ والا د بس حکومت امریکایان لاړو، حکومت مسکین شولو، د کورو څه هم بس روپۍ غواړي مالیې دي او د دوکانو څه هم غواړي، دغو نه مو ګټلې نه دي لکه حکومت څه وړي، بس ډېر ظلمونه کوي، بس د دغه مالیې او څه ډېر په عذاب یو.
زه قومي حاجي مومن خان یم، قومي مشر حاجي مومن خان سوچ دي پکتیا دي پکتیا په مابس کښې شپې ورځې تېرومه. پکتیکان مابس چې دي پکتیا مابس ته را وړي په پکتو له پکتیکا کښې څه نوم یې نوم دې لوړ کور د ډګر په پکتیکا کښې نو مابس لرو نو شی لرو د دغه قاضیان او دا څرنګوالان او دغه والیان او دا خلک دا درتیانو مونږ سره ظلمونه کوي، دا غنده کښې نو مابس لرو نو شی لرو زموږ محکمې دا محکمې چېرې یو په پکتیکا کښې محکمه هم په پکتیکا کښې کېږي، مونږ ته دې مابس جوړ کړي په لحاظ دې خدای دا مابس راته جوړ کړي.
زه د غزني ولایت نه خبره کوم. موږ غزني ولایت کښې د غزني ولایت چارواکي بالخصوص پولیس څارنوالان قاضیان اوس یو لوی تجارت شروع کړی، د شپې له مالې یا ماښام له مالې را شي چې موږ هلکان یا له مکتب نه وړي 10 کلن 8 کلن هلکان یو شي تی بیا پیسې غواړي، ټلیفونونه راته کوي، دومره ډالر را وړئ کنې ور کښې در خوشي کوو کنې وروره، موږ د هغه ته د طالب په نامه دوسیه جوړوو. اوس هم د غزني ولایت څارنوالۍ مباس کښې په وزیر زمینۍ کښې موږ 40 نفر شاوخوا کښې هلکان یې وړي دي، د پښتنو دي ټول هلته بندیان دي، په ډېر بد حالت کښې دي، نه ډوډۍ ورکوي نه خرڅ ورکوي نه خوراک ورکوي. موږ غواړو د ازادي راډیو له لارې دغه اشرف غني ته او د هغه نورو چارواکو ته دغه موږ پیغام ورسي او د دغه دپاره یو آیت را ولېږي.
محمد زوی دا چې درته وایم چې زه یوه پر مځکه املاکي شرعي قانوني مالیدوي لرم، د مرګې مدیریت ما ته ستونزې پیدا کړي دي، زما کعبه نه را کوي. زه دا خواهش دی چې د اشرف غني ته دغه پیغام ورسوي چې دغه موضوع تر هغه ور لاندې ونیسي، دغسې کسان د شوبو څخه لرې کړي.
زه تخیالی ګل د پکتیا ولایت د مدخیل ولسوالۍ اوسېدونکی د ځاځیو د اریوب اوسېدونکو نه یې ما دا غوښتنه ده چې د ځاځیو په سړک کښې که چا رشپت واخېستو یا خدای ته جزا ویل کړي په یغې دنیا، که څوک یې مخالف یا خدای ته جزا ویل کړي په یغې دنیا، که مشران دي که کشران دي که حکومت دی که طالبان دي، ټولو نه یې ما دا غوښتنه ده چې اول د خدای په خاطر بیا د قرآن په خاطر چې تاسې ایمان پر وړئ چې د دې سړک په معامله کښې هر چا زبردستي ونه کړه، هر چا همت ونه کړو، خدای دی د کور همداسې کاندي کپر کړي.
دا زما غږ ولې نه اورې؟ دا ولې دا راډیو ته د اسټېشن ته نه ورکوئ چې دغه زه نه وم؟ زما سره دغونې ظلم شوی. زه د روزګان د ولایت د جراوت د ولسوالۍ څخه دغه نارې در وهمه چې زما سره نیولې دي په زور، چارواکو نیولې دي، سکور یې را چور کړي دي، دوکان یې را چور کړي دي، د اشرف غني و لوړو مقامات څخه ولې دا زما اواز نه سپروي را خپلوي؟
پښتودوکې مې تقاوت کړی دی، بیا دغه کارت میوند د پروسه براحل اخلاص ول رای نه کوي چې تقاوت د دو ځای نه واخلئ بیا یې واخ سر چې بیا ورغلم بیا یې رانه ولیاس د خدای تاثیر ورشئ نماینده ور ولېږئ په دا ریاست تقاوت کې تمام ارواز دغه خلک چې ژوند یې حیات یې ځواني یې وخت د خدمت ملت خلکو کړی وه سرګردان ګرځي واړه واړه هلکان یې لوستلي او باش به تعلیمه چې نه احترام کو نه عزت یې اوچه په نظر کې نیسي ما پنځه دېرش کاله منصبداري کړې لس کاله استاد وم پر دوی ملي کې دوه شلته یوه نفر ته ودرېږه هغه یې ځواب نه درکوي
د افغان پاوز د پخوانی غړي څرګندونې مو لګنو نورو ټلیفوني پیغامونو سره یو ځای له ازادي رادیو واوریدل چې د اوریدونکو خپل نظرونه څرګندول د ازادي او اوریدونکو اوسنۍ پروګرام چې زیات وخت دی د اوریدونکو خپل ټلیفوني پیغامونو ته ځنګړې شوی وو د غلطه پایته ورسید ستاسو نور پیغامونه په نورو پروګرامونو کې خبرو تر هغه تخته پامل
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 او یو نړیواله شمیره 0042022111415
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري.